په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته موزه نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د لغمان په مرکز میتر لام کې چاودنه شوې چې ویل کېږي مرګ ژوبلې اړولې ده. راپورونه په سیمه کې د خبریالانو په حواله وایي په دې چاودنه کې چې د میتر لام د مرکز په عصمت څلور لارې کې شوې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي دي. ځایي چارواکو تر اوسه د دغه چاودنې د بڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل شوي چې اکثره ټپیان ګرځنده پلورونکي دي. پېښه نوې شوې او ښایي وروسته یې نور جزئیات راڅرګند شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نویو قابله ګانو د زده کړو یو کورس چې اته اونۍ دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قابله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی او پر ماشوم د مور د مړینې مخه نیولی شي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراعتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دی. ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 150 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. زلنسکی په یوه ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 توغندي ویشتي چې څه باندې نیمایي یې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لورې له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي او هم د دې هېواد د انرژۍ تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه بریدونه یې د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه تر روسیې اعمال بللي شوي دي. کریملین کیف تورن کړی چې د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې پر نښلول شوي پله د تېرې جمعې د ورځې په برید کې چې د دې پله یوه برخه یې ویجاړه کړه لاس لري. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت پخوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکي او مالي ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایمون او فلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تېره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې 9 لکه ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو لخوا د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي. نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې د په یوویشتمه پېړۍ کې هېڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالانو چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو رواني روغتیا ته په یو تفصيلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نن کې ګل خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو به نهسته د مخصن د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
او پښتو ژبې نام تو سندر غاړي زر څنګه د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کوندي کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسینی د رخصه کېدو هرکلی کوي او وای دوی د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسینی د رخصه کېدو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی.
یو شمیر افغان خبريالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو لنډمهال توقفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبريالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سی وایي رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه شي د خبريالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب راډیو مدیر مسؤول میرزا حسینی د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنۍ بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولی وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلي تورونه رد کړي دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلي حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی.
د بلې خوا نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او اوس یوازې یو خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپېږي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبانو رسنیو دفتر
نه هغه وروستي ارقام چې په 2020 کې درلودل شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې ونیزې وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي. خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازې پرته ورځپاڼه نه ورته چاپوله.
هرې چاپخونی ته به مو چې ورځپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورځپاڼې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه یې سانسور کړو. په همدې خاطر
د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه یې د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
هشت صبح ورځپاڼه له هماغه لومړیو وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هواریږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سحر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او خبریالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي او په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو بشپړولو په تمه دي، وایي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم.
دی میرمنی د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کاوه چې په خبره یې په وروستیو میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو له ویرې افغانستان پریښود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په موخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
له هغې ورځې چې پاکستان ته راغلی یم زما ذهن کې هم دا اندېښنې دي او اندلته هم د امنیت احساس نه کوم. که څه هم پوهیږو چې نسبي امنیت شته، خو فرق یې دا دی چې موږ طالب په سترګو نه وینو، ولې داسې احساس کوو چې زموږ د اوسېدو ځای شاوخوا ته طالب شته، ځکه پاکستان د طالبانو او په نړۍ کې د ټولو ترهګرو ډلو ملاتړی دی.
یو افغان خبریال چې دی هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحلو بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو او دوی په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي که موږ دلته پاتې کیږو نو موږ زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې پنهښه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و، که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع کې تم کیږو. د میدان وردګ ولایت چارواکي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمندانې وایان محمد یوسف اسرار ازادي راډیو ته وویل چې یوې ښځې د خپلې بنې درې کوچنۍ لوڼې سخت وهلې وي او یوه 12 کلنه بونځې یې چې عابده نومېږي تر وهلو لاندې وژلې ده. دا پیښه تېره ورځ د سید آباد ولسوالۍ د په ګدایي کلي کې رامنځته شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې تورنه ښځه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې یوې ځوان نجلۍ د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ په درواز سیمه کې د زندۍ په ذریعه ځان وژنه کړې. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغې نجلۍ چې نوې کوژده شوې وه د کورنۍ تاوتریخوالي او د خپلو خپلوانو لخوا د دې په شخصي ژوند کې د مداخلې له امله د ځان وژنې پرېکړه کړې وه او مخله دې چې روښتون ته ولیکدول شي ساري ورکړې ده. د افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو کورنۍ تاوتریخوالي څو ورسي پیښې دي چې رسنۍ پرې خبريږي. د اقتصاد لپاره د نوبل معتبره جایزه سکل د اقتصادي چارو دریو امریکایي څیړونکو په نوم شو. هم د نوبل کمیټې نن دا اعلان وکړ. د احمد تکل په راپور کې به واوري چې دا پوهان څوک دي او سکل د نوبل نور جایزې کومو کسانو ګټلې دي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې د اقتصاد په برخه کې د نوبل معتبره جایزه د دریو امریکایي پوهانو په نوم شوه. دا جایزه چې ارزښت یې 10 میلیون سویډنی کرون یا نږدې 900,000 ډالر ته رسیږي، بن برنانکی، ډاګلاس ډایموند او فلیپ دیبویکتا د بانکونو او مالی بحرانونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر په پام کې نیول شوی. د نوبل اکاډمي وایي د دوی څېړنو په اقتصاد کې د بانکي اصولو په اړه په تیره د اقتصادي بحرانونو پر مهال د خلکو پوهاوی زیات کړی دی. برنان کې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې چې د نړیوال مالی بحران کلونه وو، د امریکا د فدرال خزانه مشر وو او ډایموند د شیکاګو په پوهنتون کې او دیبویک د میزوري ایالت د واشنگټن په پوهنتون کې استادان دي. د سولې سګنې جایزه په بیلاروس، روسیا او اوکراین کې د بشري حقوقو هغو مدافعانو ته ورکړل شو چې د منسک او مسکو د ځپونکو اقداماتو او پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېدل. دا درې فعالان په بیلاروس کې د بشري حقوقو بنديوان فعال الیس بیالیاتسکی، په روسیا کې د څلې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې او په اوکراین کې د مدني ازادیو لپاره مرکز ته ورکړل شو. د 2022 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه انی ایرنوتا د هغه جرأت او زکاوت په خاطر چې د 20 کلنې فرانسوي لیکوالې ریخي راسپړلې ورکړل شوه. مېرمن ایرنو لیکوالې د بیوګرافیکو ناولونو په لیکلو پیل کړ خو ډېر ژر د خاطراتو په لیکنه پیل وکړ. همدارس د نوبل سګنې جایزه د کیمیا په عملی برخه کې د بنسټیز کار په خاطر امریکایي پوهانو کارولین برتوزی او باری شارپلس او دنمارکی مورتن ملدال تورکرل شوه. یو اتیا کلن شارپلس په 2001 کال که هم د نوبل جایزه ګټلې وه. او په فزیک که د نوبل سگنه جایزه فرانسوی آلن اسپکت، امریکایی جان کلاوزر او اتریشی آنتون زایلینگر تا د کوانتوم فزیک د میخانیکیات په اړه د څېړنو په خاطر ورکړل شوه. د نوبل جایزې ورکول له 1901 کال راهیسې پیل شوي او د کلونو په تیریدو سره بیلابیلې برخې ورزیاتې شوي دي. اوسمهال دا جایزې د اقتصاد، ادبیاتو، سولې، فزیک، کیمیا او طبي څېړنو په برخو کې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوپ مؤسسې د څو راپورونو په اساس د افغانستان خلک تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. د لسیزو جګړو زیاتېدونکې لوږه او بېوزلي د افغانانو ته په منځ کې د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل بلل کېږي. په دې اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
خوب یې داسته د ماخصان د خواسه می پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه لري راويش.
شافیه د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلي سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کمې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګل خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب یې داسته د ماخصان د خواسه می پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبا دی راغیش سم چې لږه می تکان کړی د کمزوري کې چې دې ماته دغه درک نه مې زما خوا په چی شي بده
د جان بیبي په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګېږي.
گزاره مګر په دوا ودبا چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ رسواخ کې بالا دوا را کې پیدا مینست ورسره ډېر حاله تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغېدل یې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګایګای د ورځې هم بس داسې تکلیف لرم داسې خوب نه لرم سوچونه ډېر ومر فکر ډېر وخم لکه دغه د دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د اروزګان اوسیدونکو عزت الله و چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولی. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ موسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کېږي په هغه پسې یو ډول مسخرې کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې په هغې باندې د کاڼو ګزارونه کوي یو ریشخان پې جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې.
د مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ دا ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شوی.
په افغانستان کې خصوصا دوه ډوله ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل اضطرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ او بېکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونو له وجې سیمانو واخیسته ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
له رواني روغتیا به موسیقي ته مخه کړو چې خلکو ته خوښي ور په برخه کوي. پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګ د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې او خپلو مینهوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګ هغه څیره چې د 2020 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږ دایسا چې ډېر خوشحاله ډېر په ډېر بهترین خوشحاله خوار کې پراتې خېمې مو دي. دا خېمه کې به ژوند کوو څه وکړو ټول عمر ښه خېمې کې ګرځ دا صدر مو چې والدې مونږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچې مې دي، یو په وات پټ شوی دی، هغې بچې دي یتیمان دي، نور بچې مې دي، هغو بچې دي چېرته پړشلې نسته له کومه مونږ پیدا کړو.
خو زرڅانګې وویل چې تر اوسه نوموړي د دغې جایزې په اړه په جریان کې نه ده پرېښودل شوی. د آغا خان موزیک ایوارد ویبپاڼې د اکتوبر په 6 ولیکل چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګ هم ده. د ایوارد مالیت 5 لک امریکایي ډالره ده چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغه کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د 400 نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینهوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکي شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمنې زرڅانګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ دوه تنه مینهوال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه یې شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
له آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
زرڅانګ وی اتیا کلنه ده، خلاکور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او د 20 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ویلات خبر کوم. السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. هلمند د اسلامي امارت صدا د چکمه د وخانی چې په وطن کې کیر په دولسوالي کې ځا ډاکټران چې د وخانی کې هغه اسنادونه نه لري، جوازنامې نه لري، نو دوی غوښتنه ورته کوي چې د وخانی دی بندسي هغه ډاکټران د استعفا وکړي، کار دی نه کوي. نو د وخانی دی نه بندي د ولسته مشکل سره مخامخ کیږي. د ستړي دی هغه ماهر ډاکټر ته هر څوک لاسرسي نس کولای نه هم ورکلایسي. نو دوی دی استاد وټا کی په هر ولسوالۍ کې د استادان ورته وټا کی معلمان دی ورته وټا کی چې هغه ډاکټران چې ماس د وخانی کې هغه درسونه باندې شروع کړي، درسونه دی وایي خو د وخانی دی نه بندي ولست مشکل سره مخامخ کیږي.
زمونی د کونړ څخه تاسو ته په تماس کې مده ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. ازما یو دوه پیشنهادونه دي. اسلامي امارت د افغانستان څخه چې د خونکو ماس ته ډېره توجه کوي ځکه جنسونه ډېر زیات ګران دي، هیڅ هم پې نه کیږي او مخکې حکومت کې مو ته نظر نه شوی. مخکې رئیس جمهور چې دغه معاري کلي هغه هم په ځای نه تللي. نو زما د ازادۍ د راډیو ټولو همکارانو نه دغه دی چې اسلامي امارت د مشرانو سره مسؤلینو سره په دې کې تماس کې شي او د هغې ته دا پیشنهادونه وړاندې کړي. او بل چې دی په کونړ ولایت باندې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې ډېر زیات ګرځي، نو زما د اسلامي امارت او د مشرانو څخه هیله دا ده چې دې سره پاکستان سره لوی چارواکي خبرې وکړي او د دې مخنیوی وکړي.
وروره دا څنګه حکومت دی؟ دا څرنګه حکومتداري ده؟ موږ د ولګې مړه شللو، کور ته نفقه نه شو پیدا کولی، سهار چوک ته ووځو بیرته ناهیلي کور ته راشو. د کور زنانه موږ پسې خاندي چې تاسو نو رانسي کار نه شي کولی. موږ ورته په ځواب کې وویل چې هغې موږ ته کار راکړي، هغې موږ ته بار راکړي، موږ کار نه لرو، روزګار نه لرو، څه شی وکړو؟ وظیفې نشته، شاروالۍ کې م نه نیسي.
شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه دغه اړوند موسسو څخه ډیر خوشاله او راضي یو چې دغه ځین ولایتو ته اصلاح شوي د غنمو تخمونه راوړي دي. خو په دا جنوبي ولایتو کې لا تر اوسه پورې داسې موسسه نه ده راغلې چې هغه دې اصلاح شوي تخمونه خلکو ته یا بزګرانو ته ورکړي. موسسو څخه هم غوښتنه ده چې باید جنوبي ولایتو ته هم دغه اصلاح شوي تخمونه راوړي د غنمو.